آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته له پاکستانه د وتلو لپاره یو میاشت وخت ورکړی. د امریکا جمهور رئیس وای ټول به وګوري چې موږ په مناسبه موقع د ایران د ولادت څنګه ملاتړ کوو، او د روسیې و فروند نظامی الوتکې په سوریه کې لمنځه تللې دي.
په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم واورئ. د حزب اسلامي حکمتیار ډلې مشر وایي چې طالبان سره په تماس کې دي.
دا تماس په دې معنا چې موږ هغوی سولې ته رابلو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
پیښور کې د افغان مهاجرینو د ریاست مشر وایي چې پاکستان له خوا افغان مهاجرینو ته یوې میاشتې کې د وتلو رسمي خبر دوی ته نه دی رسېدلی.
نو تر اوسه پورې خو پرون ایله دا فیصله شوې ده، سمې ډول من دا فیصله لا موږ ته لا نه ده رسېدلې.
او کابل کې یو شمېر ځوانانو د ملي اردو د قواو په ملاتړ لاریون کړی. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
پاکستان یو اشاریه څلور میلیونه افغان مهاجر ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې ووځي. د مهاجرو د سګونې موده د تیر کال د ډسمبر په 1 پای ته رسیدلې. دا وخت شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي چې له دې جملې نه 1.3 میلیونه د سګونې قانوني اسناد لري. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې په خاطر د طالبانو سره پراخه اړیکې ټینګې کړې دي. خاغلی حکمتیار چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله، ویل هغه مهال چې هغه د سولې له بهیر سره یوځای کېده که په حکومت کې د طالبانو د منلو ظرفیت موجود وي او خنډونه نه وي ایجاد شوي، په زیات شمېر طالبان به سولې ته حاضر شوي وي. حکمتیار ویل
دولت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او د غوی د راتګ پوړان دي خند مجر اغلی سول ته بلنه ورکو طالبانو سره تماس لرو، خو دا تماس په دې معنی چې موږ غوي سول ته رابلو چې د سول له بهیر سره یو ځای.
حکمتیار دا خبر او نقل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سول پاړه د خبرو پوړان دي څه ډول خندونه پراته او چا ایجاد کړیو. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال طارق شاه بهرامي سره بیګا شپه د تلیفون له لارې د افغانستان او د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د جنگ په دوران کې او یا له جنگ نه بغیر د پوځیانو لخوا پر ماشومانو او قومونو هلکانو باندې د ظلم او تیري د مخنیوي په غرض یو لړ سخت قوانین وضع کړي دي. پاکستان متحده ایالات نن د پنځشنبه په ورځ غوږ وهل چې د تصادم او ټکر د لارې له غوره کولو نه ډډه وکړي. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ولولي.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لمړنۍ ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې پاکستان د متحده ایالاتونو په میلیاردو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي، خو تل یې د دوکې او چال نه کار اخیستی دی او د احتمالي اقدام ګواښ یې وکړ. اوس د پاکستانیانو ذهنونه ډیر مغشوش شوي دي او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې متحده ایالات به د پاکستان په مقابل کې څه قسم اقدام وکړي. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی و چې پاکستانیان فکر کوي امریکایي مشران ګوندې احمقان دي. متحده ایالاتو په پاکستان تور لګولی چې هغو تندلارو ډلو ته یې پناه ورکړې ده او په پټه توګه یې ورسره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو په خلاف جنګیږي. متحده ایالات وایي چې پاکستان ته د افغانستان د جنگ په دوران کې تر اوسه 3 میلیارده ډالر ورکړې دي. اسلام آباد د ټرمپ څرګندونې وغندلې، غیر مسؤلانه وبللې او وایي چې په بشپړه توګه د فهم وړ نه دي. پاکستانی مشران دا هم وایي چې متحده ایالات کوښښ کوي په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا او پړه د پاکستان په غاړه واچوي. اشوق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن نوري په ایران کې د حکومت په ضد دروانو احتجاجي مظاهرو په باب د متحده ایالاتو او ایران د مشرانو ترمنځ ناندرۍ راپورته شوې دي. د ایران په غټو خرونو کې له تېرې هفتې نه احتجاجونه روان دي او د آیت الله خامنهای په شمول د ایران لوړپوړو مشرانو پړه د خارجي دښمنانو په غاړه اچولې. د چهارشنبې پرځ د حکومت طرفدارانو په تهران کې یوه غټه مظاهره وکړه او د مخالفانو د ټکولو غږ یې وکړ.
خیلی خیلی سپاسگزارم از دستگاه تو حسین همدانی. خوب الحمدلله آج آقا با
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي مشرانو څو واره د مظاهره چانو په دفاع کې خپل غږ پورته کړی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ ناوخت اعلان وکړ چې متحده ایالات د ایران د ولس د ارمانونو ملاتړ کوي، خو په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو امریکا د ایران په چارو کې په بربنډه لاسوهنه تور نه کړه. ټرمپ خپل وروستي پیغام کې نن ولیکل چې د ایران خلک له یو رشوت خور او فاسد حکومت نه د خپلو غصب شوو حقوقو د بیرته اخیستلو لپاره راپورته شوي دي او تاسو به وګورئ چې پر مناسب وخت یې متحده ایالات څنګه مرسته کوي. د ایران د رژیم سیاسي مخالفان په افغانستان، عراق، یمن، سوریه او لبنان کې د ایران د نظامي مداخلو هم کلک مخالفت کوي. په عین وخت کې په چین کې د دیموکراسۍ طرفداران په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د حکومت په ضد د مظاهرو رپورټونه په دلچسپۍ تعقیبوي. د چین چارواکو له همدې ویرې په ټولنیزو رسنیو باندې لګول شوي بندیزونه سخت کړي دي او د هغو کسانو څارنه کوي چې د مظاهرو رپورټونه په انټرنیټ کې تعقیبوي. په عین وخت کې روسیې د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې د ایران په کورنیو مسایلو کې لاس نه وهي. د تاس خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګي ریابکوف د قوله لیکلی دی چې بهرنیان د ایران په کورنیو مسایلو کې لاس نه وهي. ترکیه هم ویلي چې که بهرني لاسونه د ایران په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي ناوړه عواقب به ولري. په سوریه کې د رژیم د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د روسیې لږ تر لږه و فرونده نظامي الوتکې تخریب شوې دي. په سوریه کې چې کله روسي نظامي عملیات پیل کړل د الوتکو د ځای کېدو تر ټولو غټه پیښه ګڼل کیږي. د کومرسان خبري اژانس نن د پنځشنبه په ورځ د دوه ډیپلوماټیکي منابعو له قوله رپورټ ورکړ چې د روسیې په لویدیځ کې واقع د حمیم په هوایي اډه کې چې د مدیترانې د بحیرې سره نږدې پرته ده په یو برید کې لږ تر لږه څلور بم غورځوونکي الوتکې، دوه جنگي جټ الوتکې، یوه ترانسپورټي الوتکه او د وسلو مهماتو یو غټه ډیپو له منځه تللې. د روسیې دفاع وزارت د دغه برید په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پخوانی لوړپوړي مشاور سټیفن بینن په خپل یو نوي کتاب کې ولیکل چې له روسانو سره د ملاقات له امله د جمهور رئیس ټرمپ مشر زوی او هغه زوم غداري کړې ده. سپینې ماڼۍ کلک عکس العمل وښوده. ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل نه یوازې دا چې بینن خپله دنده له لاسه ورکړه، بلکې دا ښکاري چې خپل اعصاب یې هم له لاسه ورکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابه نن په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د موجودیت له امله د جاپان امنیتي ماحول او چاپیریال دومره زیات خراب شوی چې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو وروسته نو خراب شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د عربو ائتلاف وایي چې د حوثیانو د اکمالاتو یوه مهمه لارې قطع کړې ده. د متحده عربي امارات خبري اژانس وام رپورټ ورکړ چې ائتلافي قواو په تاس کې په لسګونو حوثیان وژلي دي. تاس د یمن دریم غټ کار دی چې حوثیان پکې نظامي اډې لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورټ. د افغانستان اسلامي حزب وایي چې د سولې په مخه له وسلوالو طالبانو سره پراخې اړیکې لري او که حکومت چمتو وي دغه ګوند په دې برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې ګوند یې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په موخه له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. ښاغلي حکمتیار چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل هغه مهال چې نوموړی د سولې له بهیر سره یو ځای شو که په حکومت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او خنډونه نه وای پیدا شوي زیات شمیر وسلوال طالبان هم له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وو. کاسه هم خاغلی حکمتیار سرګنده نکړه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په وړاندې کومې کړې خندونه جوړوي. خو ویل
په دولت کې د طالبانو د منلو ظرفیت وای او د غوی د راتک په وړاندې خندونه او موانع نه وای پیدا شوی، ډیر زیات شمیر کې به هغوی له د سولې له بهیر سره یوځای شي. موږ راغلي یو سولې ته بلنه ورکو، طالبانو سره تماس لرو، خو دا تماس په دې معنی چې موږ هغوی سولې ته رابلو چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. زه دونه ویلی شم چې کوم تماسونه چې په همدې ارتباط حزب اسلامي له طالبانو او د هغوی له مختلفو ډلو سره لري، نه کوم بل سیاسي ګوند لري او نه دولت.
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ که دولت دې ته چمتو او پکې دا وړتیا پیدا شي چې خپل وسله وال مخالفین او د هغوی شرایط ومني او ورته ډاډ ورکړي چې راتګ یې د تسلیمیدو په معنا نه بلکې یو پټمنه او عزتمنه سوله ممکنه ده، اسلامي حزب په دې برخه کې رغنده او غیزمن رول لوبول شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د اسلامي حزب په ګډون د ټولو اړخونو له منځګړیتوب څخه هرکلی کوي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ آشنا ته وویل:
موږ د افغانستان د ټولو اقشارو، شخصیتونو، جهادي رهبرانو، مدني ټولنو، قومي مشرانو او علماو نه هم هیله کړې ده چې د وساطت رول ولوبوي. دا چې د اسلامي مشرتابه او جناب حکمتیار صاحب دا وساطت رو بولی شي، موږ د هر افغان او هر ډلې دغه وساطت ته هرکلی وایو تر څو چې بین الافغاني مذاکرات کامیاب شي او په افغانستان کې د سولې مذاکرات د شروع کېدو سره دغه روانه تپر شوې جګړې ته د پای ټکی کېږدو.
افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړې او دغه راز د سولې عالي شورا چمتووالی ښودلی چې د دغه بهیر د پیل لپاره په کابل کې طالبانو ته دفتر هم ورکوي، خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلي خپلواک وویل که اسلامي حزب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د منځګړیتوب وړتیا لري، افغان حکومت او د سولې عالي شورا چمتو ده چې ورسره همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار وکړ چې دغه شورا له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغانستان په کچه اساسي کارونه پیل کړي، چې پر وینا یې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شوی او په راتلونکي میاشت کې د سولې په تړاو د یو لوی کنفرانس تابعیا هم نیولې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدلو لپاره یو میاشت وخت ورکړی. زمونږ همکار شفیع سردار په پېښور کې د افغان ماجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، تاسو ته معلومه ده چې تیره میاشت د ترکیې په استانبول ښار کې یوه غونډه سوې وه او هلته د افغانستان، پاکستان د حکومتونو او یو این ایچ سی آر ترمنځ دا خبره سوې وه چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی د اوسېدو موده دې نور هم تمدید سي، او د پاکستان حکومت په دې موافقه وکړه چې مهاجرینو ته د یو کال نور هم وخت تمدید سي. نو اوس د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو دپاره یوه میاشت وخت ورکړی دی. په دې باره کې ستاسو د کابینې عکس العمل څه دی جلیلی صاحب؟
دا چې تیره میاشت استانبول کې چې کومه غونډه وشوله په تریپارټایت کې، اسې جنیوا کې، په هغه کې پاکستان اوس حکومت اصولاً په دې موافقه وکړه چې 2013 کال د دسمبر 30 تاریخه پورې مهاجرینو ته وخت ورکوي، لیکن یو شرط دې کېښود او هغه دا و چې باید د پاکستان حکومت وفاقي کابینه په دې اړوند باندې اخیري فیصله وکړي. خو لیکن ویل چې موږ تر ترلسم پورې په دې باندې موږ موافق شو. دنان غیر متوقع ډول سره پرون چې کوم د کابینې فیصله شوې ده په هغې کې مهاجرینو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی چې او اړوند ادارو ته دا وظیفه ورکړل شوې چې د مهاجرینو د وتلو او یا بیرته ستنېدلو په اړوند باندې لارې چارې ولټوي. خو تر اوسه پورې د کابینې ډیټیل یا تفصیلي هغه کومه فیصله چې ده په رسمي ډول موږ ته نه ده راغلې. بینان په دې حق له باندې رسمي نظر به نو روسه د کابینه د رسمي اجیل فیصله د لیدلو نه د افغانستان حکومت د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت او د پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت خپل رسمي نظر څرګندوي.
یعنی ستاسو او د پاکستان د حکومت ترمنځ کومې خبرې نه دي سوي؟
نو تر اوسه پورې خو پرون لا دا فیصله شوې ده، رسمي ډول دا فیصله لا موږ ته لا نه ده رسېدلې. نو وروسته بیا چې فیصله را ورسېږي، بیا موږ د هغې فیصلې د جزئیاتو په نظر کې نیولو او د محتوا په نظر کې نیولو سره به د افغانستان حکومت هغه پړوند باندې یا د افغانستان سیاسي کومې نمایندګۍ چې په پاکستان کې د خپل نظر څرګندوي.
څنګه جلیلی صاحب په دې سړه هوا او ژمي کې تاګ او د خلکو مشکلات لته څنګه په نظر کې نیول سوي دي او دوی څنګه ولاړ سي د افغانستان حکومت الته د دې بې ځای سو خلکو د لپاره به څه پروګرام ولري؟
دوه موضوعات دي، یو دا چې مهاجرت چې ده یو انساني طبیعي په اساس باندې انساني مشکل دی، هغه مهاجرت ته باید انساني طبیعي په اساس باندې وکتل شي او هغه کیفیت باندې وکتل شي. موږ امید کوو چې د مهاجرینو زور د سیاسي کشمکش څخه باید نه اوسېږي. ایران په دغه ژمي کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي حالات دي، په دومره غټ تعداد سره مهاجرین او هلته هم یو څه نامني او جنګي دی، د جنګ په بعضې مناطقو کې روان دي، نامنیګان شته دي او همدارنګه دومره سورس دی د ملل متحد سره په دومره وخت کې شته دی. نو دومره مهاجرین په دې لنډ وخت کې له افغانستان ته ډېر غټه ستونزه ده او دا د امکان نه وتې خبره ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کابل کې نن یو شمیر ځوانانو د افغان امنیتي ځواکونو د هغو فعالیتونو قدردانی او ستاینه وکړه چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د موټرو د تورو ښیښو د پاکولو، د ناقانونه وسلو او جالي پلیټونو د مخنیوي لپاره پیل کړي. په دې اړه په مو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
په کابل کې نن یو شمیر ځوانان د افغان ځواکونو د هغه هڅو ستاینه او مننه وکړه چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د موټرو د تورو ښیښو د پاکولو، ناقانونه وسلو او زری موټرو د ګرځلاو او د جالي پلیټونو د مخنیوي لپاره پیل کړي. دغه ځوانان وایي چې د افغان ځواکونو د مورال وړولو لپاره راټول سوي.
بالاشان ګل ریختیم، ګلونه مو پر وشیندل چې د زورواکانو پر وړاندې روحیه پیاوړي شي، د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان او ځانګړي ډول کابل کې قانون تر پښو لاندې کوي او د تورو ښیښو شاته پټیږي، ومغوښتل چې دوی ته روحیه ورکړو چې وکولی شي د زورواکانو پر وړاندې ودرېږي.
از نیروهای امنیتی خود دفاع میکنه،
د خپلو امنیتي ځواکونو دفاع کوو او د دوی ترڅنګ د هغو کسانو پر وړاندې درېږو چې د افغانستان د خلکو پر ضد دي.
دغه ځوانان وایي دوی هیله لري چې د افغان ځواکونو دغه هڅې به په کابل کې دوام وکړي.
همی پاکاری موترهای شیشه‌سیا خیلی طولانی شده و ما امید داریم و آرزو داریم که همی ادامه داشته باشه و ادامه پیدا کنه تا شاهد هیچ نوع مشکل در عرصه دولت خود و شاهد هیچ نوع مشکل انتحار انفجار نباشیم.
امنیتی چارواکی وایی چه دغه عملیات در کابل گارنیزون قومندانی لخوا، در اسمای زون قومندانی ملی امنیت ملی اردو او در تروریزم پر ضد مبارزه پولیس سره په ګډه روان دي. که څه هم د ملي شورا ځینو غړو پر دغه عملیاتو نیوکه کړې وه، خو د کابل امنیه قومندانۍ مرستیال وایي چې د ملي شورا له غړو سره هم په دې اړه تفاهم کړی چې په کابل کې د درنو وسلو له ګزلاو ډډه وکړي او د دې شورا هر غړی په ځانګړي یونیفورم کې یوازې اته ساتونکي وګرځوي.
د دې ورځو د شهر کابل
په دې ورځو کې په کابل کې وضعیت ډیر ښه شوی او دې پروسې زموږ سره د کابل ښار د امنیت په تامینولو کې ډیره مرسته کړې. تختونه، غلاوې، وسلوال غلاوې او واړه جنایي جرمونه له منځه تللي یا ډیر کم شوي او هیله لرو که دې پروسې ته دوام ورکړو په کابل ښار کې به امنیتي وضعیت نور هم ښه شي.
امنیتي چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو د پیل راهیسې یو شمیر غیر قانوني موټر او وسلې نیولې او د عملیاتو دا لړۍ ته به دوام ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوری. دا نړیوال کړکیچ دا حل ډله یا آیسج وی چې خی په 2013 میلادی کال کې جنگ په افغانستان کې زور واخلي او لمنه به پراخ شي. په موکې دغه رپورټ چې زمون همکار سید سلیمان شایدسته لولي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال کلکچ او بحران د حل مؤسسه وای شای چې په 2013 میلادی کال کې د افغانستان د جنگ ساحه پراخ شي. دا نړیوال ډله په خپل رپورټ کې چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په باب خبر کړی دی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوی جنگي پلان یا تګلاره به د دې باعث شي چې د طالبانو په ضد د امریکایي ځواکونو عملیات په ځانګړې توګه هوایي حملې پراخ شي. دا نړیواله ډله وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان حکومتي ځواکونو هم د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو په خلاف تهاجمي عملیات پیل کړي. د نړیوال کلکچ او بحران د حل د دې ډلې د رپورټ له مخې په افغانستان کې د تهاجمي عملیاتو د پراخېدلو یو مقصد دا دی چې د طالبانو د مخ پر وړاندې تحرک مخه ونیول شي او په پای کې هغوی دې ته اړ شي چې سیاسي حل ته غاړه کېږدي. دا ډله وایي چې فعلاً د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو نظامي ستراتیژي یوازې د پوځي عملیاتو په شاوخوا باندې راڅرخي. د دې ډلې په وینا د دې ستراتیژۍ په مقابل کې ډېر ستونزې شته. په داسې حال کې چې په زغرده توګه د طالبانو کوبل ښایي چې له تکتیکي نقطه نظره لاسته راوړنې ولري خو ممکنه نه بریښي چې د جنگ بهیر او اصلي انګیزه چې جړې یا په داخل د افغانستان کې دي او یا په بهر کې رنګښتې دي بدلون عمومي. دا رپورټ وایي چې طالبان په اوسني حال کې د 2001 میلادي کال نه را پدې خوا له بل هر وخت نه زیاتې سیمې تر کنټرول لاندې لري، په خو وسلو سنبال دي او که فشار پرې وارد شي د دې نړیوالې ډلې په وینا ښایي چې طالبان غیر سیمو باندې فرمایشي عملیات وکړي او دا به دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت په واکمنۍ باندې د خلکو اعتماد نور هم کمزور شي. دا ډله وایي د دې ترڅنګ چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ طالبانو په افغانستان کې د تقریبا 3000 امریکایي عسکرو په مقابل کې کلک مقاومت وکړ. دا ډله وایي په داسې حال کې چې د امریکا په نوې نظامي ستراتیژۍ کې سیمه ییز بدلون ته پام نه دی شوی، شاید چې د متحده ایالاتو اوږدمهاله سیمه ییز ډیپلوماسي پر پاکستان باندې په فشار واردولو باندې ولاړی، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به زر خپله پالیسي بدله کړي. له بل خوا طالبان د ایران او روسیې ملاتړ هم لري چې دواړه هیوادونه ورته په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په مقابل کې د یو معنی په سترګه ګوري. بحران او کړکېچ د حل دا نړیواله ډله وایي چې د واشنگټن پوځي دریځ او د ډیپلوماسۍ نه لاس اخیستل دغو هیوادونو ته دا اشاره او سیګنل ورکوي چې متحده ایالات اصلا نه غواړي افغانستان باثباته شي. هدف یې دا دی چې هلته خپل نظامي موجودیت او حضور وساتي. د دې ډلې په وینا دا دواړه هیوادونه دا ګڼي چې د امریکایي ځواکونو موجودیت ښایي چې د هغوی ملي ګټې له خطر سره مخامخ کړي او کېدای شي چې په دې وجه د طالبانو ملاتړ ته زور ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي تر اوسه چین هم په پام کې نه دی نیولی. چین لګیا دی د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې خپل نفوذ پراخوي او کله طالبانو سره هر ډول موافقه د چین د رضا نه بغیر وشي نو چین په مقابل کې خطر ایجادولی شي. د نړیوال کلکچ د حل د دې ډلې په وینا دا خبره هم رښتیا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د حکومت نه د دوامدار ملاتړ څرګندول ښایي چې د افغانستان د پوځ مورال اوچت کړي، برعکس بېرته وتل به ګډوډي رامنځته کړي. دا نړیواله ډله په دې باور ده چې د افغانستان انډیوالان باید د هغه هیواد لپاره د امریکا په ستراتیژۍ کې د یو پراخ بنسټه ډیپلوماتیکي حل لاره هم اضافه کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال وایي چې واشنگتن تر هغه څه زیات له امریکایانو نه د دفاع وس او توان لري چې شمالي کوریا فکر کوي. مایک پنس له امریکا غاک سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل دي چې کا شمالي کوریا خپل اتومي او راکټي پروګرام بند کړي نو له پیونګیان سره د روانو ستونزو لپاره د یوې سوله ییز حل لارې د موندلو فرصت رامنځته کېدای شي. په موقع د امریکا غاک له همکار ګریتاون سسټون سره د مایک پنس بشپړې مرکې ده.
ولسمشر ټویټ کړای چې تر کیم جونګ اون قوي بټن یا سویچ لري. په دغه ډول ټویټونو آیا ولسمشر کیم جونګ اون سره د اور لوبه نه کوي؟
President Trump has ولسمشر ترامپ په نړیواله کچه یو ډول ډیره ښه رهبری لزانس خو خوده لچې په خاص توګه د شمالي کوریا په اړه د پام وړ پرمختګ رامنځته کړ. کوم پیغام چې ولسمشر لیږي د کیم جونګ اون د نوي کال د پیغام په تړاو لوي خو د غواړي چې لخپل گاونډي جنوبي کوریا سره تماس ونیسي او لبل خو د هغه راکټ پاړه خبري وکړل چې کولای شي د امریکا خوره په نخکړي. ولسمشر ترامپ په څرګند توګه ویلي دي چې امریکا به ونه ډارول شي، امریکا به ونه ګواښل شي، او دا چې د امریکا متحده ایالاتونه په څرګند توګه پر شمالي کوریا کمساري اقتصادي او ډیپلوماټیک فشارونه راوړي دي. په څو لسیزو کې د شمالي کوریا لخوا نړیوال ټولنې ته نه پام کول او د اټومي او بالستیک راکټونو د جوړولو په دوام سره موږ وینو چې په سیمه کې د ځینو هیوادونو په منځ کې خوځښتونه پیل شوي دي، مثلا د چین لخوا.
And ignoring the world community and
تاسو اندېښنه نه لرئ؟
China is doing more than ever before.
چین د پخوا په پرتله ډېر څه کوي. چین باید زیات څه وکړي، خو اوس دوی په اقتصادي او ډیپلوماتیک لحاظ د شمالي کوریا د منځوي کولو لپاره ډېر څه کوي. او زه پوره یقین لرم او په واضح ډول وایم چې د ټولو لارو چارو پر عملی کېدلو غور روان دی. ولسمشر ډېر کار کړی څو څرګند کړي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپل خلکو څخه د دفاع دومره زیات توان لري چې شمالي کوریا یې تصور هم نشي کولای. خو دا هم باید واضح وي چې که شمالي کوریا خپل اټومي او راکټي جاتلوي ختم کړي او خپل پروګرام بند کړي، د وی سولې زی حل لري لپاره فرصت شته.
برستیال ولسمشر، لیدو مو
خوشاله شوم، مننه.
گریتا لیدو دی خوشحال شوم، مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې نوی پسلو کې خونځي ودانۍ نه لري، کتابونه په وخت نه ورسیږي او همداشان د مسلکي خونکو له کمی سره مخ دي. په دې اړه پامو کې د خبریال زبیولا غازی رپورت ده.
جمیله د نورستان په مرکز پارون کې د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي د ماندی سیمه کې ژوند کوي، خوانځي ته د رسیدو لپاره نږدې یو ساعت مزل کوي، خو د مسلکي مضامینو لپاره د معلمانو له کمی سره مخامخ دي، ځکه نو درسي چارې ټکنې دي. د جمیلې هیلې لوړې دي، خو ور رسیدو ته په اندېښنه کې ده.
بس لر زین رازو لار میں مشکلات لارو دو دری سات ہلا دلتا راسی کی مکتب کی دلتا استاذان دا کیمیا فزیک شو ریاضی شو دمرا کتابونو کې استادان مشکل لرم.
هغه وای ډیر خوانځي به تعمیر دي، خزینه خون کې نشته او کتابونه په وخت نه ورسیږي. دامدی خوانځي خون کې مریم وای خوانځي ته د دې کال کتابونه اله پازموینو کې ور ورسېدل.
سنخونه هم نه لري او بل لاس رسی چې اوس سکل مونږ ته چې د کتابونه د جوزا سرطان په میاشت کې را ورسېدو، لکه څنګه چې د امتحانونو نږدې شو کتابونه را ورسېدو، خو کتابونو مشکلات هم ډیر لرو. بیا چې دلته ډیر لاس رسیم نه کیږي، بل چې دغه درس چې کوم ورکو ټول نظری دي عملی نشته. دلته
د نورستان د پوهنې ادارې معلومات خي چې په دغه ولایت کې ټول ټال 212 خوانځي شته، د چې اته ډیر زرا لکان او 9 زرنجونی پکې درس وای. د پوهنې ریاست مرستیال احسان الله محسن وای نورستان کې 90 سلنه خوانځي ودانۍ نه لري.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ مذاکراتو پیل کېدو ښکار دی، او د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د ماڼۍ په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې ټرمپ موافقه کړې ده چې بل میاشت په جنوبي کوریا کې د ژمي د المپیک د لوبو شروع کېدو په مناسبت به ګډ نظامي تمرینات فسخه کړي. د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې نن د پنځشنبه پر ورځ د سختو واورو د ورېدو له امله د حکومت دفترونه خونځي تړل شوي دي او په لسګونو زره امریکایان له برېښنا نه محروم پاتې دي. د نیویارک د جان اف کینیډي د نړیوال هوایي ډګر په شمول اکثره میدانونه بند دي او پروازونه فسخه شوي دي. پاکستان 1.4 میلیون افغان مهاجر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې ووځي. د مهاجرو د استوګنې موده د تیر کال د ډسمبر په 1 کې پای ته رسېدلې وه. دا وخت شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې 1.3 میلیونه یې د استوګنې قانوني اسناد لري. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې په خاطر د طالبانو سره پراخه اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي سره بېګا شپه د ټلیفون له لارې وغږېد او د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه سره په تفصیل خبرې وکړې.
درانو اوریدونکو دوه منیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځی پای ته ورسیده. خو بیا هم په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا الله مالشه.